افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپی تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د آزادي رادیو یوه بله یو ساعته خبرونه پیل سوه. په راپورونو کې اوري چې د طالبانو رهبر ویلي چې دا احتمال نشته چې دوی داسې ژر اوربند وکړي. نور مسایل هم څېړو. پیل له خبرونو کوو. له اجمل هم نه اوري.
د طالبانو مشر ملا هبت الله تلوی هن ویلي چې د دې ډلې لخوا په نږدې راتلونکي کې د کم اوربند احتمال نشته. اخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو یو وار بیا د افغانستان د جګړې لخکې لخوا غوښتي چې لږ تر لږه دې په کوچني اختر کې اوربند وکړي او د سعودي پاشا تهران د وسلوالو ترهګرو په ملاتړ تورن کړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله تلوی هن ویلي چې د دې ډلې لخوا په نږدې راتلونکي کې د اوربند احتمال نشته. اخونزاده د کوچني اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې متحده ایالاتو سره یې د خبرو دروازه لا هم پرانستې ده. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده دا پیغام وروسته لاغې خپور شوی چې د امریکایي هیئت سره په قطر کې د طالب استازو شپږم پړاو خبرې تیره میاشت پرته له کوم لوی پرمختګ پای ته ورسېدې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې میاشتې په لومړیو کې د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر په ټول افغانستان کې د اوربند وړاندیز کړی و، خو وسلوالو طالبانو دا وړاندیز ونه منه. تیر کال په یو اختر کې وسلوالو طالبانو د درې ورځو لپاره اوربند منلی و. دا اقدام هغه مهال د افغانستان او د نړیوالې ټولنې له ګرم هرکلی سره مخ شوی و. اخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا لوړپوړي چارواکي د افغانستان له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې لږ تر لږه په کوچني اختر کې دې اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
د اختر ورځې دا بختوري ورځې دي او غوښتنه دا ده چې اقلن اقلن دغه اختر په ورځو کې که موږ د خلکو په مجموع کې مینه پرېدل بچي
تمکه کې چې د راتلونکو سه شنبه او یو چهار شنبه په ورځ به په افغانستان کې کوچنی اختر لمانځل پیل شي. افغان حکومت تر دې مخکې د اختر په ورځو کې د اوربند لپاره د چمتووالي خبره کړې، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د اختر په ورځو کې د اوربند وختونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په درېمه ورځ نن افغانستان او استرالیا د یو بل سره مخ کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت مازیګر په 15 بجو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی ازادۍ رادیو ته وویل چې ډاډمن دی د افغانستان ټیم د دې لوبو لپاره ښه چمتووالی لري.
مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي، ځکه د افغانستان ملي لوبډله چې د پاکستان په وړاندې باندې کومه لوبه وکړل، واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شوبه کې ډېر ښه بالینګ وکړي، هم د غرنګ په بیټینګ کې ښه وزلیدل، پاکستان ته ماته ورکړه.
افغانستان شپږ ورځې مخکې په یو تمرینی لوبه کې پاکستان ته په درې وکټو په همدې لوبغالي کې ماته ورکړې وه، خو وروسته یې بله تمرینی لوبه د انګلستان په وړاندې په لوی توپیر وبایلله. په 2015 کال کې افغانستان د استرالیا په وړاندې هم یو د پام وړ ماته خوړلې وه. اوس چې لاغې رئیس افغان ټیم ډېر تغییر کړی او پرمختګونه پکې شوي، وبلیدل شي چې د نړۍ د یو پیاوړي ټیم په وړاندې نن د لوبې په ډګر کې څه کوي. د سعودي عربستان پاچا تهران د وسلوالو ترهګرو په ملاتړ تورن کړ. سلمان بن عبدالعزیز پرون په مکه مکرمه کې د اسلامي همکاریو د سازمان په سرمشر ځکه ویل چې دا ترهګر د نړۍ په کچه د تیلو سرچینو ته په یو ګواښ بدل شوی او د سیمې امنیت تهدیدوي. پاچا سلمان په دې ترڅ کې په وروستیو کې د متحده عربي اماراتو په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو بریدونو ته اشاره وکړه او د سعودي عربستان د تیلو پر پایپ لاینونو یې د بې پیلوټ الوتکو برید یو تروریستي عمل وباله. د سعودي پاچا زیاته کړه چې د دې تروریستي بریدونو هدف یوازې سعودي عربستان او د فارس خلیج نه دی. د ده په وینا د دې هدف ټول نړۍ ته د تیلو د رسولو مخه نیول دي. د اسلامي همکاریو سازمان د امریکا د متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو دا پریکړه وغندله چې دوی په اسرائیل کې خپل سفارتونه بیت المقدس ته انتقال کړي دي. د 50 هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د سعودي عربستان په مکې مکرمه کې پرون وشو، همدارس متحده ایالاتونو پر دې پریکړه اعتراض وشو چې د سوریې د جولان لوړې سیمې د اسرائیل د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې. دا جولان وړي د 1918 کال د عرب او اسرائیل د شپږورزنې جګړې پر مهال اسرائیل لاندې کړي. د همدې جګړې په ترڅ کې اسرائیل د بیت المقدس ختیځ لوري هم ونیو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده او امر یې وکړ چې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال شي. تر دې پریکړې وروسته لږ شمېر نورو هیوادو لکه ګواتیمالا په ګډون ورته اقدام وکړ. د کاسو حکومت یو روسي چې د ملګرو ملتونو سازمان ته کار کوي غیر مطلوب بللی او له خپل خاورې د هغه د شړلو امر کړی. د دې هیواد صدر اعظم راموش هرادینای پرون پر فیسبوک ولیکل چې د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې د میخایل کراسنو شچیکوف په نوم دا وګړي په بیړني ډول غیر مطلوب اعلان کړي. د کاسو صدر اعظم د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي هم غوښتنه کړې چې د دوی له پریکړې سره سم عمل وکړي. د ملګرو ملتونو د سازمان روسي کارکونکو د می پاتې وشتمه نیټه د کاسوو په شمالي سیمو کې چې اکثر سربان استوګن دي د پولیسو په عملیاتو کې زخمي شوی وو. دا خبر
تاسو د رادیو ته واجی است. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې په داسې حال کې چې د طالبانو رهبر د احتمالي سولې خبرې رد کړي د سولې عالي شورا د جګړې له ښکېلو خواو څخه غواړي.
غوښتنه دا ده چې اقلن اقلن د دغه اختر په ورځو کې زموږ د خلکو په مجموع کې وینه پیدل بچي نه وي، یو څو ورځې اقلن د اطمینان ورځې خلک تېرې کړي.
له عامو افغانانو هم اورو چې د سولې او اوربند په اړه څه وایي.
د دوړو خوا سم دا غشتنه ده چې دی فشینی خپل سوال سره وکي په مابینس کې تر کې د دوړو خوا او خیر دی.
وسلولو طالبانو د مرکز ترین کوټ او چینر ټول سوالي ترمنز لار د ملکیانو پر مخ هم وټړله.
نه مټر پرېږدي نه پیاده کسان پرېږدي. د دې خوا سم مریض ورولسي انبر تر جواب یې کده خاص وټراولسي انبر ته چینر ټول سوالي تین کړي.
په فراولایت کې ساش کال د غنمو حاصلات شو.
شش کال غنم ش غنم دی، کیفیت هم ش کیفیت، جواب هم ش جواب خلکو ته ورکوي.
افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ د نننۍ مسابقې په اړه هم معلومات درکوو. د نور مسایلو ترڅنګ 219 پروګرامونه هم د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلې سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه د طالبانو رهبر ویلي چې دا احتمال نسته دوی د داسې ژر اوربند وکړي. ملا هیبت الله د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د خبرو دروازه هغې سې پرانستې ده. د طالبانو د رهبر دا خبره په داسې حال کې کړې چې تر دې مخکې د سولې عالي شورا له وسلولو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې د اوربند غوښتنه کړې وه. د سولې عالي شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل که وسلول طالبان اوربند اعلان کړي، حکومت هم ورته اقدام ته چمتو دی. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې عالي شورا په طالبانو غږ کوي چې که اوږدمهالي اوربند ته غاړه نږدي نو لږ تر لږه باید د کوچني اختر د خوشحالیو په درې ورځو کې اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله حجی دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که طالبانو اوربند اعلان کړ، حکومت چمتو دی چې اوربند وکړي.
د اختر ورځې دا د بختوري ورځې دي او غوښتنه دا چې اقلن اقلن دغه اختر په ورځو کې که موږ د خلکو په مجموع کې وینه پیدل بچي نه وي، دا به د یو څو ورځې اقلن د اطمینان ورځې خلک تېرې کړي.
خو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مسؤلینو لخوا په طالبانو د اوربند غږ وروسته له هغې کېږي چې تیر کال افغان حکومت او طالبانو د کوچني اختر په مناسبت درې ورځې اوربند کړی وو. په لوی اختر کې بیا طالبانو اوربند نه و کړی، خو افغان حکومت یو غاړی مشروط اوربند اعلان کړ. په ورته وخت کې د سولې د ولسي حرکت غړي هم د جګړې له ښکېلو غاړو په ځانګړي ډول په اختر کې د اوربند غوښتنه لري. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست:
دا که یوه ورځ اوربند وسي، دوې ورځې وسي، درې ورځې وسي او یا یو ساعت وسي، ډېر کسان ژغورل کېدای سي. ښه دا دی چې د جګړې دواړه لوري اوربند لاند کې څو دغه وژنې چې دلته په افغانستان کې روانې دي پای ته ورسول سي. موږ چې څمال حرکت را پیل کړی و تیر کال او بیا چې اوس روان یو، همدا مو موخه د هدف مده چې نور باید د جبري شکل اړخونه ژر تر ژره اوربند لاند کې
د سولې د ولسی حرکت غړي د سولې او اوربند دغه غوچتولو لپاره د محل د لخکرګه مساکله په لاره وهي. مخکې تر دې بیا د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم عامو خلکو او دینی عالمانو د غونډو په جوړولو سره د اختر په ورځو کې د جګړې دواړه خواوې اوربند ته هڅولې دي. وسلوالو طالبانو په خپل اختریز پیغام کې د اوربند په اړه څه نه دي ویلي، خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په خپل یو تازه استولي پیغام کې ویلي دي چې د اوربند لپاره تر اوسه زمینه نه ده مساعده.
د طالبانو رهبر ویلي چې دا احتمال نسته دوی د داسې ژر اوربند وکړي. ملا هبت الله د اختر په مناسبت شیبه مخکې په خپل یو پیغام کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د دوی د خبرو دروازه هغسې پرانستې ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې لږ تر لږه د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړي.
د جګړې ښکیل خواو که د جګړې په ډګر کې اوربند ونشو خیر دی، راشئ او د ازادي راډیو په ځانګړي اختریز خبرونه اوربند کې خبري وکړي. اوربند د اختر په لومړۍ ورځ له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د اوربند او د سولې د احتمالي موافقې په اړه مو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغانانو نظرونه هم راخستې چې د جګړې لشکيله خو څه غواړي.
زما نوم لالا دی، د شمنسور اوسیدونکی. تقریبا درې کاله کېږي د جنګو، درې کاله اضافه کېږي لا اوس دونه وخت کېږي چې موږ مهاجر شوي بالا په دغه کډو کې به ژوند و زندګي ده. بس موږ د دواړو څه دا هیله ده چې وسیله په کار ده، رحم په کار دی. د افغانستان خلک ډېر تباه دي، در به دره دي، ټکر ټکر دي خوران. فرض روژه ده، باید اختر به ښه خوشحالۍ تېر کړي. په غم نه، په غم هېڅ ورځ ده. څلوېښت کاله کېږي دا جنګونه چې دا هېڅ پیدا نشته.
زما نوم محبوب دی. دی جګړو خو دغه ځانونه رسولی دي. یعنې زما خپل ورور، زموږ دوه ورونه ول، زموږ دوه ورونه څخه یو ورور په دغه جنگ کې شهید شوی دی. نو موږ غواړو چې دغه مشکلات ټول افغانستان د حل سي. ولی په دې وطنو کې داسې کورونه ډېر پیدا شوي چې درې او څلور پنځه یې په دغه دولت کې یا د طالب طرف څخه په دې جنګو کې تللي دي. ډېر خوشتوي در به داره سوي دي، عاجزي او ماشومان دا در به داره سوي دي. نو موږ غواړو چې اولین خو باید په ټول افغانستان کې سوله راسي، بیا تر سولې راودې خواته سوله خو نو اعتماد لري چې څه وخت واخلي. مګر تر هغه وروسته موږ وایو چې په دغه اختر کې باید اوربند وسي.
زه در وزګان د ویلات اوسېدونکی یم، د تختیانو. یعنې پروش کال واکن ما سه په کوچني اختر کې په وله چې جړه کېدم، یعنې راستوم جړه سوه، درسترګې مې اوښکې بهېدلې. چې طالب ته به مې وکتل، طالب دا غره کم انسان و. که به مو عسکر ته وکتل، عسکر دا غره کم یو انسان و، یو بشر و. دواړو به غاړه په غاړه کې لاسونه سره اچولي وه، دوی به سره ګرځېدله. یوه م ویله چې دغه دی یا بل مور دغه دی. دا خو بېخي ښه لوی نعمت دی چې خدای تعالی په موږ باندې دا نعمت راکړي. خدای تعالی دې دا نعمت زموږ په برخه کړي.
نوم جمیل میدان وردګ ولایت اوسیدونکی یم. د میدان وردګ ولایت د اوسیدونکو غوښتنه د دولت او طالبانو څخه دا ده چې د اختر په رارسېدو سره اوربند وکړي. اگر چې موږ دایمي اوربند غواړو چې د دایمي شته پوره وشي، خو بیا د اختر د مسلمانانو یو د خوښۍ ورځې دي. په دې ورځو کې باید اوربند وکړي او هر څوک د اختر په خوشحالۍ سره ولمانځي.
زانو نیک محمد، خدای دې سوله راولي. او د جنگ سره ډیر ستړي یو چې دا شل کال کېږي، دا دیش کال کېږي جنگونه دي، شهیدان دي، معنا غیر ناک خلک وشتل کېږي. معلومات هیڅ دغه نسته، نسوک بازار تلای سي، نسوک د کورو سره تلای سي، خلک وشتل کېږي. معلومات یې نسته، یا د اسکر په نامه یا د طالب په نامه باندې چې ډیر مشکل سره مخ دي. او سوله چې ده، خدای دې سوله راولي. موږ هم دې خوشاله د دواړو خواو سم دا غوښتنه ده چې دوی کښېني خپل سوله سره وکړي په مابینس کې. سوله کې د دواړو خواو خیر دی. اسلامی چوکاټ کې
سوله خو زما ډېر خدای ته منست چې سوله به راشي. بنده خوري خدای پاک بس نه دی. موږ دغه نه پتانګي چې کښنه مون بیریږي وبته نس راوتلای کښتونه مون دغه شي پر نیمه پاتې ډېر پتانګي د جنگوس پښتنه می دغه چې بس دواړه سره کښینه یو مټس باید سوله راول ما بین.
سیاسي رادیو ته ورجست د حکومت اجرایه ریاست وی پازان وژونکو او چاودیدونکو پیښو کې د قربانیانو په اړه د څېړنو نتایج د قناعت وړ نه دي. اجرایه رئیس عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د محمد سالم ایزدیار او د عدالت غوښتنې د وژل سویو د دویم تلین په غونډه کې وکړې. تفصیل خان محمد سین.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای په ځان وژونکو او د چاودنو په پیښو کې به د عدالت تامینول او د اړوندو قضیو جدي ارزونې لامل شي چې دغه پیښې کمې شي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دا خبرې د یکشنبې په ورځ د شپږنویم لمریز کال د جوزا په میاشت کې د محمد سالم ازدیار او د عدالت غوښتنې د وژل شویو د دوهم کین په غونډه کې وکړې او ویې ویل له تیرو اتلسو کلونو راهیسې خلکو ته د دا شان قضیو د ارزونو په اړه قناعت بخونکي نتایج نه دي وړاندې شوي.
بایسی یکی از مسئولین حکومت دما قانیست
دو بل ده حکومت ده یو مسئول پتوگا کمی ارزوانی چه پدیار شوی من قانی نیو و پوهیوگو چه ده افغانستان خلق هم قانی ندی دغه پیخ و نور پیخ چه پدوم رکلونو که شوی او استاز و دیر اطلان پخاور و وینو که ککر کرل کم کارون چه پدی برخه که کی دون کیو هغه هم ونش ولو ده قنات ور ندی
صورت نگرفته و قنات بخش نیسان.
خاغلی عبدالله وبل سره لدی چې پر عدلی او قضایی ارګانونو کار شوی او اصلاحات پکې رامنځته شوی خو دغه سیستم تر اوسه هم نه دی توانیدلی چې د دغو قضیو د څېړلو په هکله د خلکو باور ترلاسه کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د کابل د شپږنویم لمریز کال مظاهره په تاوتریخوالي واوښته چې د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال محمد عالم یزدیار زوی محمد سالم یزدیار پکې له څلورو نورو مظاهره کوونکو سره ووژل شو. سربیره پر دې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین ربانی، محمد داود داود، عبدالجبار قهرمان، عبدالرازق او یو شمېر نور مطرح کسانو د وژل کېدو د قضیو پر ارزونو هم انتقادونه شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار چې په دغه غونډه کې حاضر و د قربانیانو کورنیو ته یې ډاډ ورکړ چې دغه قضیه به د مشرانو جرګې لخوا جدي ونیول شي
او د دوسیې په تعقیب کې که په سرنوالۍ کې وه او که اوس په محکمه کې ده د سنا د ادرس نه من حیث د یو انسان او د افغانستان د یو سیاسي شخص په صفت وعده کوم د ټولو کورنیو سره چې انشاءالله مشترک تعقیبوو او ستاسو تسلیت او د عدالت په نوم چې څه غوښتنه ده د هغې دپاره به
د سیاسي چارو پوه احمد سیدی په دغو مراسمو کې وویل څوک چې د داشان قضیو په ارزونو کې کمزوری عمل کوي په جرم کې شریک ګڼل کیږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ نړیوال جام مسابقه نن د افغانستان پر وخت مازیګر 15 بجې پیلېږي. دغه مسابقه به د بریسټول د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان په 2015 میلادي کال کې د استرالیا په وړاندې د نړیوال جام یوه سیالي په لوی توپیر بایللې وه. استرالیا افغانستان ته د 412 منډو هدف ټاکلی و خو افغانستان نه وتوانېدلی چې دغه هدف پوره کړي. یوازې یو سلو دو څلوېښت منډې کړې وې. په لندن کې له آزاد خبریال سعید قیومي سره خبرې کوو چې د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. قیومي صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. اټکلونه څه دي چې د افغانستان نننۍ مسابقه به څنګه وي د تېرې هغې په نسبت؟
ډیره مننه. نن افغانستان خپله لومړنۍ لوبه په نړیوال جام کې د استرالیا په وړاندې کوي او شنون کې مبصرین دغسې وایي چې دا مسابقه ډیره نږدې وي، یعنی افغانستان به وکولی شي که اول بیټینګ وکړي نو ښه هدف به وټاکي او که ښه هدف افغانستان وټاکلی شي استرالیا ته نو افغانستان به توپ اچوونکي دا توان لري چې 280 یا 300 منډې چې کوم دی هغه د استرالیا په وړاندې دفاع ترې نه وکړي.
بلې قیومي صاحب، دغه بریسټول میدان چې ما مخکې یادونه وکړه، څه فکر کوئ چې د کومو بالرانو دپاره مناسب دی؟ د سپینر بالر دپاره که د تیز توپ اچوونکي دپاره؟
څنګه چې موږ وکتل د پاکستان په وړاندې باندې افغانستان په همدغه میدان کې لوبه ګټلې وه، نو اوس چې دا ډېر یو خشک پچ دی نو سپینران ته پکې هم کومک شته او فاسټ توپ اچونکو ته هم. نو د افغانستان بالران امید شته، تمه ترینه کیږي چې ښه به نن وځلیږي.
بلې، تاسو د پاکستان یادونه وکړه چې د ویسټ انډیز په وړاندې مسابقه ډیره بده وبایلله. دغه شیبه چې زه تاسو خبرې کوو، د سریلانکا په وړاندې د نیوزیلند مسابقه روانه ده چې سریلانکا یې ډیره راګیر کړې ده، تقریبا 130 منډې کړې دي. څه وجه ده چې یو دم دا ځینې تکړه ټیمونه نسي کولی چې لوی هدف وټاکي یا زیات توپونه ووهي یا نمرې جوړې کړي؟
خدا د آسیا آسیا کوم هوادونه چې کوم دی غوی دلته د انګلند په دی حالات کې دی بلد دی دی لوبې نه دی کړی او د انګلند حالات د سیدی چې یو پیچ یو رقم بل پیچ بل رقم افغانستان دغه لوبه چې په برسټل کې دا نو د سی اٹکل کیږي چې په دی لوبه کې به ډیر رنزونه شاید وشي نو استرالیا کا اول بیٹنگ وکړ افغانستان ته کېږي چې د 300 نه جیت هدف وټاکي او د څنګه تاسو یادونه وکړه د سریلانکا او نیوزیلند لوبه سریلانکا مخکې په نیستي وختونو کې دلته په انګلستان کې لوبه نه وکړي او خپل دوه تمریناتي لوبې هم کړي وي نو هغه پیچونه چې کوم دي او بیسټ سب کانټیننس یا سریلانکا کې کوم دي نو ډېر توپیر لري دلته باؤنس ډېر دی بال ډېر تیز راځي بال جګی کی نو اقلن د هغوی توپ وهونکي ورسره عادت او بلد نه نو ډېر مشکلات سره مخ کیږي
بل افغانستان تیره مسابقه له استرالیا ډېره بده بایللې وه دا اوس څه فکر کوي چې د افغانستان ټیم آیا هغه ټیم دی که زیات پرمختګ یې کړی دی او کولی شي چې د مهمو ټیمونو په وړاندې هم مقاومت وکړي یا شاه هدف وټاکي
افغانستان ټیم هغه تیر لوبه کې چې استرالیا په سره مخامخ شوی وو د هغې نه د افغانستان ټیم ډېر بدل شوی افغانستان کې اوس موږ ډېر پیاوړي لوبغاړي لرو لکه رحمت شاه حشمت شاهدی او حضرت زازه شهزاد احمد محمد شهزاد یعنی دا داسې لوبغاړي دي چې کولی شي په یوازې ځان سره د خپل ټیم ته دغه لوبه وګټي نو هیله دغه ده چې افغانستان به خلو به وکړي د خیره
ډېره مننه بس موږ هم په همدې تمه یو اوریدونکو ته به د خبرونو په جریان کې د دې لوبې په اړه تازه معلومات هم شریکوو په انګلستان کې آزاد خبریال سعید قیومي و چې د کرکټ د نننۍ مسابقې په اړه تاسو ته معلومات درکول نن د کرکټ د ستورو د معرفي په لړۍ کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تیز باولر حمید حسن درپیژنو نور له اسمت څاروان خبرې
This is great counter-punching. It's gone for the big one. What a shot!
حمید حسن د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلی له لومړنیو تکړه لوبغاړو څخه دی حمید حسن د 1981 میلادي کال د جون په لومړۍ نیټه په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی مخکې تر دې چې حمید حسن ژوبل شي او د ډېرې مودې لپاره له کرکټ څخه لرې پاتې شي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو ستوری ګڼل کېده حمید حسن شایلاسای تیز باولر دی او تر اوسه پورې په درې دېرش یوریزنیو مسابقو کې 85 وکټونه او په 220 اووره نړیوالو سیالیو کې 22 وکټونه اخیستې دي حمید حسن بیټینګ هم کوي او په 20 اووره سیالیو کې د منډو او سات څخه باندې و خو په 20 اووره کې تر 14 نیمو یو څه زیات دی
افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 30 دقیقې سوی د جمهور ریاست انتخاباتو ته ځینې کاندیدان او حقوق پوهان وایي په حکومتي غونډو او سفرونو کې د امرالله صالح ګډون غیر قانوني دی شغلی صالح د ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي ټیم غړی دی چې سربیره پر دې چې د سعودي په سفر کې برخه لري په نورو بهرنیو سفرونو کې هم د ولسمشر تر څنګ وي تفصیل له خان محمد سین
امرالله صالح د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال دی خو نوموړي تر اوسه په څو حکومتي ناستو او بهرنیو سفرونو کې برخه اخیستې ده د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمیر کاندیدان په دې ډول پروګرامونو کې د ښاغلي صالح ګډون مخکې له وخته د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین هڅه ګڼي وایي صالح باید په داشان ناستو او سفرونو کې ګډون ونه کړي د دغو کاندیدانو له ډلې شهاب حکیمی وایي سعودي عربستان ته له ولسمشر غنی سره د ښاغلي صالح سفر ښیي چې د حکومت انتخاباتي ټیم سر له وسه کمپاین پیل کړی دی
ټول دنیا په دې باندې پیږي چې دوی غیر قانوني ده امرالله صالح سره په حکومت کې هېڅ وظیفه نه لري او دی حق نه لري چې خانه رئیس جمهور سره رئیس جمهور سره هرې خواته لاړ شي چون دی په انتخاباتي ټکټ کې شامل ده نو خپل رئیس سره هم که چېرته هرې خواته ځي دا یو کمپاین ده او د انتخاباتو د قانون خلاف ده
امرالله صالح سعودي عربستان ته د ولسمشر غني د سفر ملګری ده که څه هم سعودي عربستان ته د ولسمشر د سفر هدف په مکه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په ناسته کې د ده ګډون دی. خو د هغو تصویرونو له مخې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا خپاره شوي، ښاغلی صالح پکې د عمرې پر مهال د ولسمشر تر څنګ لیدل کېږي. د فیسبوک له لارې مو له ښاغلي صالح سره اړیکه ټینګه شوه، خو ده په دې اړه د نظر له څرګندونو ډډه وکړه. د ولسمشر د بیان مرستیال شاه حسین مرتضوی چې په دغه سفر کې شامل دی، آزادی راډیو ته په یو استول شوي پیام کې ویلي چې په دغه سفر کې ځینې رسمي پلاوی شته چې د اسلامي هیوادونو سرمشریزې ته بلل شوي او د دې تر څنګ یو عمره هم کړې چې د دولت په لګښت دي. خو ځینې د ولسمشر په شخصي لګښت عمرې ته بلل شوي چې د نوموړي ځینې سلاحکاران، سیاسي، جهادي او ملي شخصیتونه او عالمان پکې دي. خو یو شمېر حقوق پوهان د ښاغلي مرتضوي نظر مواجه نه ګڼي. د دوی په باور په حکومتي ناستو او بهرنیو سفرونو کې د امرالله صالح ګډون که په هر نامه وي غیر قانوني او انتخاباتي کمپاین ګڼل کېږي. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي
اینجا یک سلسله بې عدالتي به وجود نه
وي. دی وایي یو لړ بې عدالتي رامنځته کېږي ځکه موږ اتلس کسان لرو چې یو یې ولسمشر دی. په دې صورت کې عدالت تر پوښتنې لاندې راولي، نورو ته محرومیتونه پیدا کوي او بې عدالتي احساسوي چې دا کار د انتخاباتو عدالت او شفافیت تر اغېز لاندې راولي. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه هم په دې تړاو اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که په داشان حکومتي ناستو او سفرونو کې د انتخاباتي کمپاین مسئله هم نه وي، خو خلکو ته پوښتنې پیدا کېږي. ښاغلی رشید د ولسمشر او اجرایي رئیس په ګډون له ټولو کاندیدانو غواړي چې مخکې له وخته له کمپاینی کارونو لاس واخلي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د اورزګان اوسیدونکو وی وسلولو طالبانو د مرکز ترین کوټ او چنرتو ولسوالۍ ترمنځ لاره د ملکیانو پر مخ هم وتړله. دوی وایي د لارې په تړل کېدو سره خلک له ستونزو سره مخامخ دي. امنیتي چارواکي هم دا ستونزه مني او وایي چې وسلولو طالبانو د ملکیانو پر مخ دغه لاره بنده کړې ده. شریف الله شرافت راپور لري.
له ترینکوټ ښار څخه چنارتو ولسوالۍ ته غځېدلې لاره که څه هم وسلوالو طالبانو له تیرو دریو کلونو راهیسې د دولتي کسانو پر مخ تړلې، خو د یادې ولسوالۍ خلک وایي چې نن یې درېمه ده چې د ملکي خلکو پر مخ یې هم تړلې. دوی وایي چې وسلوالو طالبانو یادې ولسوالۍ ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې.
دا تقریبا درې ورځې یا څلور ورځې په شاوخوا کې بنده شوې ده. دا درې څلور ورځې کېږي ده، بس بنده ده. نه څوک تلی سي او نه راتلی سي، نه مریض انتقالوی سي، نه را انتقالوی سي دې خواته مرکز ته کوړ، نه مټر پرېږدي، نه پیاده کسان پرېږدي، هیڅ څوک نه پرېږدي. مثال که د دې خواسه مریض ور وړه سي امبر ته را جوابېږي، که دا خواسه ورته را وړه سي امبر ته چنارتو ولسوالۍ ته انتقالېږي.
پنځه ورځې تقریبا کېږي چې زموږ د چنارتو پر ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو د لورې څخه په سخت شرایطو سره لار بنده شوې ده. دغه په دې کې دوه خبرې دي. یو دا ده چې طالبان وسلوال طالبان زموږ سره د قومي شخصي نزاع لري، پر دې خاطر یې بنده کړې ده. او یو داسې دا طالبان داسې یو پلان لري چې د چنارتو پر عام ولس باندې قتل عام راولي، دی حمله وکړي.
دوی زیاتوي چې په ولسوالۍ کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې اسمان ته ختلي او ناروغان مرګ حال پراته دي.
ولای د دې د اختر مخ را روان دي. حالت د خوراکي توکو به بيخي تر حد تیر ګران سوي دي.
کدا ست تو امدل ته د مثال په تور باندې یو ډبه غوړي دلته په 300 په 300 سوي، حالت تقریبا په 500 په 500 داس ارشي داس مثال لري.
نو خلک خپل د اختر د خوشحالي لپاره ځان ته جامع کوي او نور د اختر لپاره ځان ته غذایی مواد برابرې.
دغه جګړه زپل غشتونی لشکيله خو دا دي چې یاد لار دي ورته خلاص کړي او ملکی خلک دي د سپر په توګه نه کاروي. د یاد ولسوالۍ امنیه کمانډان اختر محمد هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې ولسوالۍ څخه غزیدل لار ترینکوټ شار ته د ملکی خلکو پر مخ وسلوالو طالبانو تړلې. د مرکزی او ولایتي ادارې غشتنه کوي چې یاد ولسوالۍ ته د حواله لارې خوراکي او غیر خوراکي توکي ورسوي.
دغه کبیانی زموږ ته خوراکي مواد شي په تیارو کې او ورسي. نو خدا اوس موږ د ډیر مشکل سره مخ حالت اختر روان دي چې نه لري
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری بیا ازادي راډیو ته ویل چې دی پلان لري یاد لار به ډیر ژر د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاص کړي. کمانډان د وسلوالو طالبانو دغه عمل په کلکو ټکو وغندلې او دای د ملکی خلکو سره دښمنی یاد کړه.
اې د چوکات اسلامي برابر نیست کې راه مردم عام بسته کنی و خوراکه را سر مردم عام قطع بسازی. ما وجود داره، پلان هست، ما تصمیم داریم و پلان های ما به خیر تطبیق میشه، مرحله به مرحله پیش میره.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا یادونه ورده چې د چنارتو ولسوالۍ تر څنګ د ورزګان د نورو ټولو ولسوالۍ لارې هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ له تیرو دریو کلونو راهیسې تړلې دي.
خدیر تکین په خپل سیمه کې لیکلي د سولې په تړاو هر حادثه چې کیږي باید همغږي پکې موجوده وي او د افغانانو په ګټه ده. له پکتیا څخه فضل کریم درویش، خدای دې وکړي طالبان لږ تر لږه د اختر په دریو ورځو کې ور بند وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره، موږ لا هیله من یو چې طالبان او حکومت به بیا ور بند وکړي که یو ساعت هم وي زموږ په ګټه دی. نبیل ساپی له کونړه، افغان ټیم باید د استرالیا په وړاندې په پوره صبر سره لوبه وکړي. ولی الله رحیمی له خوست نه، خدای دې وکړي چې افغانستان نننۍ مسابقه وګټي. او کریم شیدا له غزنی، له ټولو افغانانو هیله کوم چې نن د کرکټ ملي ټیم ته دعا وکړي. سلو نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان نوري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو لوړ پوړي چارواکي د افغانستان له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتي چې لږ تر لږه په کوچني اختر کې اور بند وکړي. بلخوا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده له یو وروستي پیغام داسې ښکاري چې دا ډله په نږدې راتلونکي کې د اوربند احتمال ته چمتو نه ده. اخونزاده د کوچني اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې متحده ایالاتو سره یې د خبرو دروازې لا هم پرانیستې دي. د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په درېیمه ورځ نن افغانستان او استرالیا له یو بل سره مخ کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت مازدیګر 15 بجې پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل سره وکتل. او د سعودي عربستان پاچا تهران د وسلوالو ترهګرو په ملاتړ تورن کړ.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي سپې څخه اورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د استرالیا په وړاندې لومړی لوبه ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته وویل چې افغان کرکټ لوبډله به د استرالیا په وړاندې ښه وځلیږي.
زه مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله به په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي، ځکه د افغانستان ملي لوبډله چې د پاکستان په وړاندې باندې کومه لوبه وکړل، واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شوبه کې ډېر ښه بالینګ وکړي، همدغه رنګه په بیټینګ کې ښه وځلیدل، پاکستان ته ماته ورکړه.
د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې د ویسټ انډیز لوبډلې پرون پاکستان ته سخت مات ورکړه. د افغانستان د کرکټ لوبډلې هم په تمریناتي سیالیو کې پاکستان ته مات ورکړې وه. د کرکټ د نړیوال جام لپاره بل سیالي نن د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د سوکوهنی ملي ټیم د دوستانه لوبو د ترسره کولو لپاره روسیې ته ځي. د افغانستان د سوکوهنی فدراسیون مشر شکیب ستارینن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ټیم کې اوه لوبغاړي شامل دي.
زمان 15 نفر است. هر بوکسر است او یک ترجمان داریم، یک رئیس تیم خودمون تو هسته مربی.
نوموړي وویل چې لوبې به تر راتلونکو شلو ورځو پورې پیل شي او شپږ ورځې به دوام وکړي. او په ایټالیا کې یو 14 کلن فوټبالیست یو کال له لوبو محروم شو. د دغه هیواد د فوټبال فدراسیون دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې دغه لوبغاړي خزینه داور جولیا نیکاسټو سره له سپکاوي ډک چلند وکړ. دغه 14 کلن فوټبالر د ایټالیا فوټبال فدراسیون ورزشي سټډیوم ته له ورتلو هم منع شوی.
د اسلامي همکاري سازمان په سرمشریزه کې د ایران پر تحرکاتو او له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د سفارتونو د انتقال پر مسله خبرې سوي. فرشته جلالزی جزئیات لري.
د سعودي عرب پاچا پر ایران سخت ضربه وکړه او پر تهران بیا تور پورې کړ چې د تروریستو ملیشو ملاتړ کوي. پاچا سلمان وویل چې ایران د هغو تروریستانو ملاتړي چې د نړۍ د تیلو لارې او سیمه ییز امنیت ته یې ګواښ پیش کړی دی. د سعودي پاچا دا خبرې د اسلامي همکاري سازمان غونډې ته وکړې چې نن په مکه مکرمه کې روانه ده. هغه د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو پر ټانکرونو یوې وروستۍ حملې ته اشاره وکړه او د خپل هیواد د تیلو پر تاسیساتو یې د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې له لارې حملې ته اشاره وکړه. د سعودي پاچا وویل چې د دوی د تیلو پر پایپ لاین د بی پیلوټا الوتکې د حملې شاته په یمن کې د حوثي وسلوالو لاسو چې د تروریستو ملیشو ډله ده او ایران یې ملاتړ کوي. په یمن کې حوثي ملیشو د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی. خو ایران د دغه ډلې او د دغه حمله تر شا لاس لرل ردوي. په وروستیو اونیو کې د هرمز په تنګي کې کړکېچ زیات شوی دی. دا لار د نړۍ د تیلو کاروبار ته ډیره مهمه ده چې د ایران حکومت یې مقرراً د بندولو ګواښ کوي. روانې میاشتې په پیل کې امریکا اعلان وکړ چې خلیج ته د الوتکو د لیږدولو بیړۍ او جنګي ډله استوي، څو د امریکا په وینا د ایران له لوري د امریکا ګټو او متحدانو ته د واضح تهدید مخنیوی وشي. د اسلامي هیوادونو په کنفرانس کې د ایران استازي په وروستیو حملو کې د لاس درلودلو ټول رپوټونه رد کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوي د ایران خبری اژانس اسنا ته وویل چې سعودي عرب د روژې له مبارکې میاشتې او د مکې مکرمې له مبارک ښاره د سیاسي ګټې لپاره کار اخیستی دی او د اسلامي نړۍ مشران یې ورغوښتي چې د هغوی په مخ کې د ایران پر ضد خپله بې اساسه ادعا وکړي. د سعودي پاچا د مې په 10مه نېټه هم په مکه مکرمه کې د سني عربو د هیوادونو